در استودیو آمدن.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشی. اور چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په خپرونه کې پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څخه په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانستل شي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکایي جګپوړي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د خبرونو تفصیل. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم سالی ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کړې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسي او شل منځني او لومړني ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیلې شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستلیانو د یوې میاشتې د معاش 100% برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې صندوق له پیسو به بې وزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبه په ورځ د لښکرګاه د پرلت هم غږې شول. په دې مناسبت د بامیان په ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤول اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت کې او په د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. نن یولسمه ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یو شمېر نارینه او ښځې راغونډ شوي دي او له طالبانو او حکومت غواړي چې اوربند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنهي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغې په یوه ویبپاڼه کې خپره شوې دي. هغه د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو ښه کېدو ضد دی. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې د دې خبرې تر څنګ دغه راز په وروستیو کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره د هوایي الوتنو خدمات چې اسرائیل هغه تاریخي پیښه بللې پیل کړي دي. خامنهي ویلي چې د اسرائیل له یوه جعلي دروغجن او مستبد رژیم سره د خبرو هڅه به یوه نه هېرېدونکې تېروتنه وي او هغه به د فلسطینیانو بریالیتوب په شا وتمبه وي. د ایران ستر مذهبي مشر دغه راز وویل چې دا د ټولو مسلمانانو دیني وجیبه ده چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي او ژمنه یې وکړه چې ایرانیان به د فلسطینیانو د حماس له اسلامي ډلې خپل ملاتړ دوام ورکړي. د امریکایي جګپوړي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ترامپ په سوریه کې د اوږدمهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته وویل ترامپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثره هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډېر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11مه د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو هم زوکربرګ راغوښتی دی، خو د دې استماعي غونډې نیټه تر اوسه مشخصه شوې نه ده. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. د شرکت چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین له لورې استخدام شوی و، لګیدلي تورونه ردوي. ازادي رادیو اوري که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
په دې اړه موده چهار روزه یو کتون که نظر هم اخیسته ایده
دیده دیده پاره چه اغا فشارونه کم که او راتلون که نور زیاد نیستی در مذاکرات لاری خونه کرده نن راجی بیا جو سبا بیا راجی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 5 نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه جوړ شي.
مهمه ده چې اول باید این چهار تا زمون کالی څومره بازار لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومیدو پیښه د روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه هم درته خبرو. اسدی رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته راځي او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي و چې شاهد خاقان عباسي به په پاکستان کې له مشورو وروسته کابل ته ولاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسي سره په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یوه اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همداراز د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمې سي همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخي شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. شاهد خاقان عباسي به د جمعې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وایي کابل ته د پاکستاني هیئتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
زموږ د بهرني دوستان خصوصا د امریکایانو د خوا نوي فشارونه پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نه شي د مذاکراتو لارې خپله کړي، نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې دوی د خپل درد د دوا کولو لپاره فرصت غواړي په لاس راوړي.
نږدې درې اونۍ مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوعه هم کابل ته راغلی و. خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده ترڅو دولت ته دولت په ساته خبري وشي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پاکستان د صدر اعظم سفر ته خوشبینه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش سولح
د افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري، هم د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري، او حق داده چې موږ کولای شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبتو نتیجو ته ورسی شو. موږ تمه لرو چې د پاکستان صدر اعظم په سفر کې پر هغو موضوعاتو چې یادې مې کړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبتو نتیجو ته ورسی شو. د پاکستان یو صدر اعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکو یونس فکور څخه دغه پوښتنه د ملکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي فکور په ځواب کې وویل،
په فکر کوم په اصل کې لارې هم دا غوډه چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښینی ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دلته پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري، واک د دې ولري چې وکړای شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر سه یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړو هیوادو له لوري، او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راوروستیو کې لکه چې دا لار غوره کړې ده تر فشارونو، ولې معلومیږي چې فشارونه دوامدار دي او یو ورځ تر بلې نور زیاتیږي، نویت هم بدلیږي. دوی به د یوې خوا دې فشارو ته د جواب په اساس دا کار کړی، ولې ماته په مجموع کې شک را پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تعین کړي دي، چې د طالبانو صد افزارو پایست افغانستان د حکومت کې د نفوذ دپاره او د هند د نفوذ د کمولو دپاره د سرحدات د تعین دپاره استفاده وکړي، هغه ترلاسه نه کړي. فکر کوم دا لوبه د بازي دي چې د صدر اعظم پر لاس د جمعې په ورځ کړي.
که چیرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي، ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربیان ورته وایي، خپل حکومت تقویه کړي، داخلي اختلافات ایسته کړي، زورواکي کونج ته کړي، د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي، خپل پولیس لیکي پاتې کړي، جګړې ته قوي آمادګي ونیسي. لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي، یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې دا ملکی تلفات په کندز کې داسې د انتخابي او عادي گزارونه په طالبانو وشي. کله چې په جګړو کې دا تاثیر ولیدي، نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سره ورسی شي.
د سیاسي چارو کتونکو یونس افکورو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دی کېدونکي سفر په اړه خپل نظریات سره شریکول.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت بودن رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د روانې مبارزې. د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې امنیتي مسؤلینو لتیرو 15 ورځې راهیسې د پر دوی د اوبو ویالې بندې کړې او ترې غوښتي دي چې باید له خپلو سیمو وسلوال طالبان وشړي که نه دغه ویالې به همداسې انتړلې پاتې وي. د اورزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې له دې مخکې طالبانو هم ورته یو اقدام کړی و. نور د شریف الله شرافت راپور کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالې امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چوري ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ ښار اړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریب ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډې دغه کړې دي وایي تاسو طالبان وباسئ که نه موږ اوبه نظر کوو اردو ورته دغه کړې دي. لومړۍ ورځ والي ته ورغلي دي د والي سره دا خبره شریکه کړې ده. هغه دی پر ملنډو پر مسخرو راړولې ده سمه ده دا کاسې طالبان وباسئ تاسو طالبان یاست. هغه ورته وویل چې موږ طالب هغه خو راسې کې ګیروله چې ګیرې کړي که وژلی شي یا دغه کړي.
ښاغلی اکمل دغه را زیاته کړه چې تېره ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمېر هغه کروندګرو هم پر داسې مهال ډزې کړي او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپلو ځمکو لپاره اوبه راتړلې. نوموړي وایي چې د دغه خلکو ستونزې په څو څو وارې تر ولایتي ادارې رسولې خو په خبره چې هغوی تر اوسه پورې غوږ پرې نه دی ګرولی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد یې هم 40% پر کرنه او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ په دې اړه پلټنې کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغسې یو خبر رسېدلی که چیرې دغه موضوع حقیقت ولري او رښتیا هم د امنیتي ځواکونو له لورې دي د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بندې شوې وي، ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغه قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمېر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلې وې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وه، چې له امله یې زیات شمېر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 5 نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه جوړ شي. دغه نوي هیوادونه چې افغانستان ورسره هوایي دهلیزونه جوړوي د دې وزارت چارواکو ویلي آذربایجان، اندونیزیا، سریلانکا، متحده عربي امارات او ترکیه دي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویل نور هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره مهم دی او دوی هم پرې ډیر تمرکز لري. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی وی په 2013 میلادي کال کې له 5 هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو د جوړېدو پلان شته. آذربایجان، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات او ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایی دهلیزونه به ورسره رامنځته کیږي. خو د سوداګرۍ وزارت وی تر هر څه وړاندې باید دا معلومه شي چې په یادو هیوادونو کې کوم ډول افغاني توکي خه مارکیټ لري څو نتیجه یې مثبت وي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی
پس وشکل که مونږ هدف همو خده چه 15 هیوادونه بل هیوادونه سره دا هوایی کوریدورونه هوایی دهلیزونه چه دا حواله لاره الوتکه کوي او زمون کالی و التزی انشالله پیل کوچ. خب مهم داده شه اول باید این چه زمون کالی سمره بازار لره او سه کالی و التزاره دا چه زمون دا افغانستان توک و افغانستان تولیدات حالتا صادرکو.
افغانستان دا محل دو هیوادونو هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه لري چې صادرات او واردات پرې کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې که څه هم له قزاقستان سره د افغانستان له هوایی دهلیز ډیره ګټه نه اخیستل کیږي، خو له هند سره د دو هوایی دهلیزونو موجودیت د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. له هند سره د افغانستان دغه دوه هوایی دهلیزونه افغان سوداګرو ته د اسانتیا برابره کړې چې نوې ډیلی او ممبئی ښارونو ته تر ډیره وچې او لمدې میوې ولیږدوي. که څه هم د هوایی دهلیزونو له لارې د توکو د لیږد رالیږد د ځنډ او قیمت په اړه سوداګرو ځینې شکایتونه کړي وو، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو په وده او پراختیا کې د هوایی دهلیزونو رول مهم بولي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د سړو خونو د کمښت له کبله د افغانستان ډیری تازه میوې له منځه ځي، خو خود غنو هوایی دهلیزونو پرامنځ کېدو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان اوبو ته لار نه لري، نو له نورو هیوادونو سره د ځمکې او هوا له لارې سوداګریزې اړیکې مهمې دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش:
په دې کې به کارموندنه رامنځته شي، خلک به په کار وګمارل شي، سوداګریزې تجربې به تبادله شي او روابط به ډېر سره نږدې شي. او اقتصادي روابط ډېر اسانه کولی شي چې سیاسي روابط ورغوي او پر بنیاد د دوه طرفینو
د خغلی تلاش په خبره له هوایی دهلیزونو نه د لا خصمن استفاده لپاره باید له هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه یو ورخیزه نه، بلکې تعادل پکې په پام کې وساتل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او یوشت دقیقې کیدونکې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغاښ شو.
نړیوالو رسپانو د کندوز په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د هوایی بمباري موضوع ته پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده. خو رسپانې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپترو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولی دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست. خو د یوه سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان وو. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼې لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي. خو ورځپاڼې د یوې جکپوري امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خپرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي رډیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خېژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای MD-15 هلیکوپتر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلې دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپتر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
د روسیا او لویدیز ترمنځ د یو جاسوس د مسمولو پر سر راولاړه شوې لانجه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې ته ورسېده. دغه ادارې پر دې موضوع پرون د چک جمهوریت په پلازمېنه پراک خبرې وکړې. دا غونډه روسیې رابللې وه، خو د غونډې اکثرو برخوالو د روسیې له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراک ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت د قضیې تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د تړلیو دروازو تر شا وه، چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولسی وادونو ممتنع رای وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې استازي او مخالف رای ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بل واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینسیا د اپریل په 5مه د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو هیله من دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت د قضیې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سېشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته وویل: ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږ شپېته کلن سکریپال او د هغه 33 کلنه لور یولیا د مارچ په 4مه د روسیې له لوري د بریتانیا په سالسبری ښار کې مسموم شوې دي.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څېړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستي دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څېړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورټون ډاون ښار کې د ساینس او ټیکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاري اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانېدل یو چې دغه مواد نووي چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نووي چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړم ورس په امریکا کې یوې ایرانی ول اصل خزی دی یوټیوب پر دفتر حمله وکړه او درې تنه یې په ډزو ټپیان کړل. دې خزی ول د یوټیوب پر کارکوونکو ډزې وکړې. تفصیل د اسما سروان پر راپور کې.
د امریکا په کالیفورنیا کې هغه ښځې چې د یوټیوب پر مرکزی دفتر په ډزو درې تنه ټپیان کړل او وروسته یې ځان وبښت، له یوټیوب څخه یې په دې خاطر کرکه پیدا شوې وه چې د دې په وینا د شبکې د هغې مطالب سانسورول. نسیم اقدم چې ویډیو بلاګر او د حیواناتو د حقونو ملاتړی و، د سې شنبې په ماسپښین د کالیفورنیا په سیلیکان ویلی کې د یوټیوب درې کارکوونکي په ډزو ټپیان کړل. د نه دېرش کلنې اقدم د پلار اسماعیل اقدم په وینا د دې لور پر یوټیوب په دې خاطر په غوسه و چې دې شبکې د خپرو کړیو ویډیوګانو په بدل کې پیسې نه ورکولې. د همدارزول چې مخکې تر مخکې پولیسو ته خبر ورکړی و چې ممکن د لور د ګوګل د یوټیوب پر دفتر حمله وکړي. په دې پیښه کې یو شپږ دېرش کلن نارینه زیات شوبل شوی او حالت یې نازک شودل شوی دی. د یوې دوه دېرش کلنې ښځې حال هم ښه نه دی شودل شوی، خو یوه بله چې وویشت کلنه ده زیاته نه ده شوبل شوې. د اسماعیل اقدم په وینا یوټیوب هر څه وردرولی وو او دا په دې غوسه وه. سیمه ایزو رسنیو هم ویلي چې اقدم په دې پقار و چې یوټیوب د دې ویډیوګانې سانسورولې او د ویډیوګانو د لیدل کېدو په وړاندې پیسې نه ورکولې. نسیم اقدم په خپله ویبپاڼه کې ویلي و چې یوټیوب د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري او هر څه چې په زړه برابر نه وي هغه سانسوروي. دې په خپله ویبپاڼه کې خپلې یوې ویډیو ته اشاره کړې او لیکلي و چې په یوټیوب او نورو ویبپاڼو کې د ویډیوګانو په شریکولو کې ټولو ته د ودې یو شان شرایط نشته. اقدم چې په یوټیوب کې ځان ته چینل درلود، په خپلو ویډیوګانو کې له څارویو سره د بې رحمۍ نه کولو او د غوښې نه خوړلو لپاره تبلیغ کاوه. د پخپله غوښه نه خوړله، د بدن جوړولو سپورت یې کاوه او رپ سندرې ویلې. د دې د یوټیوب چینل اوس پاک شوی، خو تر پاکېدو وړاندې نږدې 15,000 ګډونوال لرل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک د زابل ولایت څخه خبره درته کوم. وروره د مور پکتیکا ولایت دی واځ خاپه ولسوالۍ کې نه تمبستا نه مکتبونه ستا نه روډونه ستا. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. بند لرو، یو شی نه لرو. سلام، السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل پیغام پرېږدم او سلامونه او نیک هیلې مو ته وړاندې کوم. دا اوس چې کوم پرلت په هلمند کې مثلا وال شوی دی او دا کوم کسان د سولې په اقله منې خبرې کوي، د دېو نه ډېر یو یو جهان مننه. چېرې دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي، ځکه داسې کار کوي. خو بدبختانه په پښتو کې مونږ که وګورو زمونږ خویندې میندو ته مونږ مثلا غټې ترجیح ورکوو او خدای نه خواسته که چېرته مړی وشي په یو بل ځای کې دښمنۍ، نو چې کله ښځه ور ولېږي نو هغه ښځې ته ډېر احترام کوي او هغه مړی په خپل میاس کې بخي او بیا تر ورځ د قیامت مثلا بیا دښمني نه کوي. خو زه د طالبانو نه دا غوښتنه لرم چې تاسو ولې داسې کار وکړه چې تاسو ورته په جواب کې ویلې چې تاسو لاړ شئ مثلا د خارجیانو ته خبرې وکړئ. دا زمونږ کمزوري به نه وي د دې پرلتواله. زما چې څونه خپل نظر دی په مثلا دا په دې کې یو افغانیت دی او د ایمان دی، او زه به بیا هم دغو نه ووایم چې د دېو نه زه مننه کوم. خو طالبانو وروڼه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کېږي لکه دا کومه چې دا مه وژنئ، دا بې ځای خپل افغانان مه وژنئ. دام مسلمانان دی او تاسو مسلمانان به وای خو د پردی ممنه یو وای د پردی کو کټ بنی مشبو ده ورور راشه د خپل وطن کې سوله وکي او کینی چې کوم خبرې هغه برایداس وای چې دا د سنیم دی ورور موږ ته دا امتیازات راکې نو بیا موږ وګورو چې په واقعیت کې زمونږ کوم لوس مشر چې دی اره دای نه مانی نو دسې مه کوئ زما دغه غوښتنه ده سوله وکړئ سوله وکړئ او خدای دې موږ تاسو ته افغانستان ته سوله راولي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د سخت په ولسوالۍ کې به دېرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. دغه ښوونځي له څلورو ورځو راهیسې تړلي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوې دي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د لښکرګاه د پرلت همغږي شول. د ایران سرمذهبي مشر وایي دا به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړې چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافي او وازي اوریدلای شئ. د سهار له 2 بجو په همدې څپو خبرونه کوو او د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو البته د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروي. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې 1 اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب کلمړی اوریدونکو ته د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
مننه. السلام علیکم. د هر سنمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د ښوونې او روزنې حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ته چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس امدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي یا امداسي یو څوک چې ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختماني کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. اوس چې امدا اوس ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دې اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسی پیدا کړی وی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفې او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو د ماشومانو د ښځو د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زموږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، او زموږ په شریعت کې په دې حق باندې زختلی ټینګار شوی ده. د ښوونې حق درې خاص مشخصې لري. یو مشخصه دا ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا هغه ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري، تر څو د یو کولای شي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشتون ولري، زمونږ مثلا ښوونځي شتون ولري، هغه مثلا ښوونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز سره لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن وسی. او درې مشخصه د ښوونې حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه عنعنات سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د عنعنات سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري. بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي، تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملاً په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو، او زموږ عملاً هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملاً څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس هم اکثرا ماشومان، او موږ ویلی شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس هم خپل دې حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دې حق ته لاسرسی نه لري. دومره ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای سي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا ده چې موږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلان دا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمینه برابره کړي، تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل سي او دوی د دې حق نه بهرمند.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلی، په دې برخه کې ستونزې څه دي؟
ماشومان او زمونږ ولست نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسی پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره ولسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوي ده او مکتبونه سوځول شوي ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي، دوی لپاره یو ناورین دی. دوی لپاره چې موږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه دي، لپاره چې مکاتب به سوران نشي، په نه خو نشي، د مکاتب څخه د نظامی بیس په صفات سوک استفاده ونه کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مسله په دې حق توجه نه کوي، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي، زمونږ ماشومان شګه وشي تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کوي. موږ همدا هووس که موږ دا وضعیت وسیړو، یعنی اکثرا ولسوالۍ چې نه هم دا ماشومان نشي کوي چې هلته مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې. انجونو بیا نشي کوي چې مکاتب ته ولاړ شي. په نه هم سیمو کې کېدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطع نشي کوي چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمن وي. او بل موږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري. زمونږ تاسو په ولایاتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه استا امنیت تضمین نه استا صحت تضمین نه استا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولر او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت لري فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته ولر سي دي لپاره چې ځینې کورنۍ استا چې دا توانای نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته وایخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یې واخلي. دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي او همدې یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونکړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکوي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینې ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه هم ورکوي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړه د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې زائد چې دوی خپل دینی مسولیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایی مسولیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې تکا چې ساته زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ټولنځي ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونکړي. او بل هم د سوز موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د لپاره د لابراتوارونه نشته، البته مواد مهمه درسي نشته. یعنی په ځینو ولایت کې مثلا کوم هلمند ته مثال ورکوم، فراه ته مثال ورکوم، کوم نور مثلا ولایت ته مثال ورکوم، البته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې دا اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ای ویلندې وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. صدیقي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترڅو د خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ ژوند مغوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه یا خپل خونه حق ته لاسرسي پیدا کړي په افغانستان. کله چې امنیت وي، مکاتب کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد ده، وړاندیز ده او په زم کې دا کیدای شي یو حل لاره په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی دا د معارف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالۍ کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي یا د دې پروګرام نه پاتې دي، په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمل کړي، د قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلې وکړي او د فقر سره جدي مبارزه ده او د کورنۍ او هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده. چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسولیت لري او هم کورنۍ مسولیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې او کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخیستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او د اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رافکو. دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږه روشان کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول سم سم پورې هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په انتون ته هم ځان شامل کی، الاخر د په انتون نام فارغ شي. د دې دودونو سره باید جدي مبارزه وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسولیت ده، د علما مسولیت ده او زمونږ د ټول مشرانو مسولیت ده او د دولت مسولینو موظفینو هم مسولیت ده چې کې په دې حق له جدي اقدامات وکي او په سم کې زه فکر کوم چې د معرف په حق له خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې د دې لپاره خلک علاقه من سي کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نهم یا شپږم سن پورې درس وای حداقل دوی نشي کولی چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي او خلک داسې مایوسه کیږي د دې لپاره چې وای دا ګټه نه کوي خدای چې زما ماشوم مثلا ولاړ سي مستري خانې ته بل ځای ته ولاړ سي یو نور کار زده کی چې هغه د دوی راتلونکي ژوند تضمین سي یعنی په دې برخه چې کار وشي زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زمونږ ولست وکولی شي د دې خپل اساسي حق نه بهرمنځ
ډیر مننه صدیقي صاحب کور دی ودان
او سلام از احساس خمنه
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک الله مو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ د پسرلی نرمه هوا او خولی ورځی له طبیعت څخه د خوند خستلو خموقیده نو زکه به بی ځای نه وی چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو لسنتی لوبو څخه یادونه وکړو د افغانستان د کلو او خارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري لکه وزلوبه د نخي وشتل په اسونو سوړیدل توپ ډنډه غیګ یا پهلوانی او د سنوري سیمه ایز لوبې دود دي په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ایزو پسرلنې لوبو په تاریخ ارزښت او ګټو غږیږو
قدر من اوریدونکو د پسرلی پراتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي په میلودي او ځینې خاصې سیمه ایز لوبې کوي په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي سیمه ایز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې وسایل او ځای ولري اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییزې لوبې فرق کوي ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي یعنې سلیمان خېل علي خېل دلته هم خاصه میلستا دا څرخونه چلکان پیس پریږي د اسونو په تور یاد سه چوکۍ چې کته پورته دی په یو مهوار پورې راګرځي په دایروي تور او اطفال په ایکس پریږي له ځد جنوري هلته دا شان نه و خو مندو با اطفال رو تا اگیس ری کولی ده سری اگیس زیلی اگیس پا ده ات کم رنگونه چی پا گنجایی که پیدا که ده یا کابل که به غرغرانه کولی زکر چه آواز به غرغرست ده کسی ده آواز نیده ده نوم محفیز ده ده سیو شایو چی ده ساده ترکانانو با جور کلی و او ده سیو محرک لرگای بایم ده سر نصف کلی و چی کلی بایم تاواو اگا با پا ده پره با بیده پا ده پرو بانده پا ده لرگی لگه ده لیو یو آواز بای ورکاو او ده باو پا کابل که گلوله وی نو آخو اگا گلوله خود اسپنو یو یو سو پورتی لو با ده پتول جهان که پیزندل سو بیده ده مک پسیمه که اگا ده تیگ رخ لیو خدا تیگ معاینه نی چې ته یو کیلو ته دوه کیلو اره تیګه چې مخه ته ورغله د انسان لپاره قابل د غورځولو هغه اخلي په هغه کې مسابقه کوي بل یو لوبه د چغل ډیره مهمه ده هغه ته غورځای وي خې په خپه دي شي لاسونه سي چې په پخې له شان نه تا چې په یو په باندې بیا دا د ټیم په توګه هغه کیږي اجرا کیږي او ټیمونه هم دوی دا به یو مراسم لري یو لوبغاړی باندې نوم دي چې دا قوت نو دا مسابقه په هغه اساس کیږي وایي چې ټاکلی هغه یو هدف ته ورځي لیک خو هغوی غواړي چې دی وسوځي چې وسوځه وګوري دوی هدف ته ونه رسېده نمره یې بایلو ده ټوپ اچول دي ټول اقسام د سپورتونو دي دغه دي او یو بل شی بیا د موږ په قبایلو کې رواج درلود چې په دې ټولو سرګرمیو کې د نښې ویښتلو په ټوپک د موږ پلر لوبل چې پخوا دا عرف د غشو د ایستلو نه بیا راپاته ټوپک را پیدا سوې د غشو دوران تیر سه بیا په ټوپک باندې نښې ویستل کېدې. دې ته دوه هدف وو، هم فرهنګي سرګرمي، له بل طرفه یو جنګي تیاری.
د لغمان اوسېدونکی سیداجان وایي چې د پسرلي په موسم کې د دوی سیمې ته ځینې هغه کسان راځي چې شادي ورسره وي. بیا د کلي ځوانان او ماشومان ورټولېږي او لوبې ورسره کوي.
شادیوان خپله یو توبره غاړه کې اچولي او شادی له رسۍ نه نیولي، کلي په کلي ګرځي او د سره شپېلې مې کله ورسره لکړې کنه، بیا د ماشومان ټول ترې راټول شي. چې ماشومان راټول شي، ما د کور مخکې دی ولاړي، نو شادی 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 بازی وکړو، دا وکړو، دا بیا شادی ګډېږي، کله د لرګر تور کې، کله مسې ګډېږي کنه، یو ته ګوري بل ته ګوري، هغه هم تعجب سي. دا څنګه مانه خلک تاو دي پسرلي کې راځي، په دغو شپو ورځو کې راځي چې د خوشحالۍ ورځې دي، ډاګونه شنه وي، څوک مالونه پاس باسي، دا ګډیانو وریانو رمې د غواګانې دا وار کوي کنه، بیا وار اچي بدلې ورته وایي، دا ورته ګډېږي، هغه لکان ته ټول غرغر وتښتي او خلاړ سي. همدا شادي مال ته بس یو بس یا یو میله وي، نو څوک د چرګان را وبس، څوک یو سپی لري هغه را وبس، یو کلي ته بس بل سره بس ورته بچي سپی درا ور چینه په جنگ وکنه مازیګر کې سبې کې. خو سپی لاندې فار اواز لږ خراب ده، امنیت خراب ده، څوک چندان نه وځي، خلک مایوس دي، خفه دي، یو حالت نه بل حالت نه.
په بغلان او ځینو نور شمالي ولایتو کې بیا وزلوبه ډیره مشهوره ده. د بغلان اوسنکی کریم وایي چې کله پسرلی شي له نورو ځایونو څخه هم خلک د دې لوبې لیدلو ته ورځي.
هغه تاسې دي بسکشي رواج ډیره په پسرلی په موسم کې، یا د هوت موسم کې بیخي ډیر رواج ده. سه هر کور پسر خلک یو اوس لري اتمن اوس ساتي، تمام زمای خفي ساتي د پسرلی لپاره، یا د هوت میاشت لپاره دوی بسکشي کوي. تقریبا زرتوی مې د 3000 نو بیخي ډیر کسان څوک سیل ترزی د بسکشي لپاره، یو تپه جای وازان ته غوري سي د سیل جای وي، بیخي د 5000 نه زیات، لا زور نه زیات سیل ته خلک بیخي ډیر راځي. زه خپل ورزان بسکشي سیل ته ورزم، او نور کسان د هر ولایت نور ترزی، بدخشان او د تخار نه، د مزار شریف نه، په موټر کې خلک آسان ډوړي بسکشي لپاره، شپې تیري وختونه تیري سیدی غواړي بسکشي وګوري. مثال د منځکه نرمه سي، کله سیاسان پیز ولني سي، په دغه موسم کې ډیر بسکشي کیږي، باران نو سي وي، واوري سي وي.
په زابل کې هم ځینې لوبې چې خلک ډیر خوښوي له پخوا زمانه څخه دود دي. جاوید چې اوس په کابل کې اوسېږي په اړه وایي:
اسوانان په خپل مینس کې مردکی کوي، ډول ډول مردکی چې ځینې د ډبرو څخه جوړیږي، ځینې نور د ششو څخه جوړیږي. نو په بیلابیلو سیمو کې د خلک په سپرلي کې خپل خوشحالیګان لمانځي. همداسې د پهلوانانو په مینس کې چې خلک په زرهاو کسان راټولیږي، هلته غیږه ایستل کیږي. په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو ولسوالیو خلک راځي، یو د بل په مینس کې سیالۍ سره کوي، پهلوانان غیږه سره باسي. همداسې یو بله لوبه دی په نام د کولاریچ، یو شکل باسي په نام د دایري، نو لس کسه یا ډیرتر یا لشتره دننه، او لس کسه دوباندي کسان چې دننه دي، یا خولی پر سر دی، او یا هم د دایرې په مابین کې یو شی اجدي. دا کسان چې دوباندې دي، دغه شی یا خولی حمله کوي، او یو مشخص ځای په نام د مټی ټاکي. کله چې خولی یا هغه مشخص شی چې په دایرې کې شی واغې د خط څخه حمله کوي، ځان تر مټی پورې رسي، کی چې ځان ورسول هغه نمره حساب کیږي، او کونه رسول د نور کسان چې په دایرې کې دان ورپسې مونډي ورپسې ځغلي تر څو هغه نفر گیر کی. کی چې گیر کوي خو امتیاز نه لري، امتیاز صفر کیږي، او کی چې ورسول بیا دا ورته یو امتیاز حساب کیږي.
اکادمیسیان حبیب الله رفیع وایي چې فولکلوري لوبې زر کلن تاریخ لري. نوموړی ځینې هغه لوبې ادبي چې په پسرلي کې دود دي.
د هیواد په زیاتو برخو کې، په اکثریت برخو کې، غرونه شنه کیږي، لمنې شنه کیږي، خلک هوس کوي چې د دې ننداره وکړي، ولاړ شي. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی، میلې او ساتیرې او لوبې هم پیل شوي دي. خصوصا په پسرلي کې ډېرې مهمې لوبې چې کیږي هغه اتنونه دي. د اتنونو یاد په ویدي سرودونو کې تقریبا څلور نیم زره کاله وړاندې شوی دی. تک واهي لاسونه په دې میدان یې وباسي ګردونه. دا یوه اختصاصي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده، هم لوبه ده، هم رزمي تمرین دی. د دې په څنګ کې د اسونو سورلي ده، هم ډېره لرغونې ده. ویل کیږي چې لومړی ځل اسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د اسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې څانګه لرو چې اسونه ځغلی وي، او په مځکه کې مګوی ورته ایښی وي، او هغه په نیزه را وباسي، غیږې به ورکولې. د غیږو لوبې دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. په افغانستان کې ډېر لرغوني سازونه، ډول، توله، دوتار یا سیتار یا اوس چې رباب دی، دغه تقریبا 4000 کاله مخکې دلته جوړ شوی دی، او د خلکو خپلې ساتیرې پکړې، او د دې نه د خپلې تفریح لپاره کار اخیستی دی. نو په دې اساس د پسرلي سره زموږ په هیواد کې راز راز لوبې او ساتیرې کیږي او میلې کیږي.
سیمایزه او دودی زلوبو ته وده ورکول د زینو دولتي مسولی درو کار دی. دا چې کومې سیمایزه لوبې له هم په خپل اصلي بڼه پاتې دي، موږ د تربیت بدني پر ریاست کې د عامه پوهاوي او اطلاعاتو له امر محمد عارف پیمان څخه پوښتلي دي.
بسکشي یو ملي ورزش دی. علاوه له دې نه نیزه بازی، پهلوانی یا محلي کشتی ورته وایي چې د قندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه په ولایتونو کې د ځوانانو په منځ کې ترسره کیږي او همدارنګه د بسکشي لوبه ده چې شمالی ولایتو خصوصا در نوروز په میله کې دغه لوبه تر سره کیږي. هر سال سه کال هم دغه لوبه تر سره شو په مزار شریف کې او همدارنګه په سمنګان و سرپل و جوجان و فاریاب و کندوز و تخار و بدخشان هر کال دغه لوبه تر سره کیږي او همدارنګه دغه د چوگان، سرجه یا توپ دنده دغه محلی ورزشونه دي چې د ځوانان او ترمنځ د روستایان او د قرا و قصبات تر سره کیږي. د افغانستان د یو هنگ پا حیث شناسایی کیگی وحدت ملی پا تمثیل کولو که دیر نقش لری
دا چه ولی یوش میر سیمه زلوبه دور که دلو پا حالت کیدی پیمان وایی چه نامنی دیده سبب شوی چه لرغونی دودی زلوبه کم رنگشی.
اکثر ولایاتو که در روستا پا برخی دور سوالیو که نامنی یو عامل لی چه دغا ورزش کاران نسی کولی چه دغا لوبه ترسر کوی تا سی پویگی چه کولیشی دغا در نامنی پا حق لکی دغا ورزشون لفالیت نه استیل کیگی او دغا دا یو فرهنگ پا حق لکی لکتر لگا دا وانانو دا نسل پا آیندو که دغا فراموش کیگی دغا یو منفی تاثیر پا وانانو پا روحیه که لگی. بسکشی او نیزدنی پا حق لکی مون یو فدراسیون رسمی فدراسیون لرو چه پا طول ولایاتو که نمایندگی لری هر سال دغا تورنمنتون دایر کیگی او همدارنگ دا محلی کشتی پا باره که چه دا کورش ورتوال کیگی یو بین المللی ورزش شنایسی کیگی چه اوس پا زینو ولایتو که دغه ورزش تر سره کیږي او رسمي فدراسیون په د تربیت بدني په چوکات کې ثبت شوی دی او همدارنګه د زورخانه‌ای په حق له ورزش دی چې اوس یو فدراسیون لري. تربیت بدني اداره په دغه رشتو کې رسمي فدراسیونونو تاسیس کړي دي چې عملا فعالیت کوي.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی او تاریخي سیمایز لوبي خپل اصلي رنگ بیا خپل کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ما ویل غنیار سدی اندازا ادب دے در کی کم زبان درازا بندی او کگی